کیدون کې لس فیصد مالی شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړې د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې ایجاد دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د لس فیصد ټیک ټول کمل چې پام شي اوس زه په دې عقیده نه یم چې د څلور میاشتې په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي. په دې عقیده نه یم چې په څلور میاشتې کې دوی دا سیستم ایجاد کړي.
ښاغلي نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د لس فیصد مالی موضوع رامنځته شوه ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تاریخ په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعري غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کاوه چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زر پانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولای وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د بوټي مونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریږي او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاورې او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلی، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرخندونو به حماسي ولیکل شي او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسي له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نهمه د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ رادیو مجلې تړون دغه سرتیری پونم کو چې هم دا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله دغه سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کو چې د خپل خاورې او ناموس د ساتنې په پاره یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې ل فرشتي غنینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیار سید مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري ریپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړي.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1990 نه د 1980 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوال لیکل مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. د دې ته پرخه خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخه وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري، او سترګور مورخ هغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. آرشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د ده د زمانې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا سوې وه. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی، او وجه همدا ده چې د پاړه په اصولو څېړنې نه دي شوي. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه، بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی، کومې څېړنې پې شوي دي، دا څېړنې د څېړنو د اصولو مطابق څېړنې نه دي. دغه څېړنې اکثر یا عاطفي دي، او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو، چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو، او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت، او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنه، او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنه. ضرورت دا چې موږ د ریسرچ د منل شو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی، ډېر تعریفونه دي، خو زما دپاره دلچسپ تعریف پیدا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې، دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې جنگ په میدان کې موږ انګریزانو له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شي. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې، میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي، او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چې هغه کې یوازې افغانان یې کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه
نو بین الافغانی سیمینار نو مجم تیر کال کړی دو ورځنی بین الافغانی سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی ارواشاد محمد ګل نوری او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبی پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ لوی لوی سیمینارونه وي بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو کوم مجلې ورته چاپ کوو موږ د ولس په ساته یا د شخصیاتو په ساته باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات یې له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایي دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو. نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
تاسو یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه والله خو پر خپل ځای خبره ده ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافری من خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې. نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشان ته موږ خو ترې واجی به یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو. نو دغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرورت ته نورې چې نه غواړم د کتابونه راکړه. نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټول دا کتابونه خوشول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه و. هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خو دا غد بغیر سریزه چې موږ دا شی چاپ کړ هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما ډیر قدردانۍ را کړی دی. بیا هم تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې موږ چاپ کړی وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډیر ریسپانس را کړی.
داود
تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي، خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوای مینې ته شاعري کوله، مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو سره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه په خواو او شعر لیکه، او هغه تپان چې اوس یو شعر لیکي، څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه خپل عمر نه پیګم، لکه څومره سیدی مونږ لوستونکي شاید پوهیسي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله، اوس نور دردونه هم ورسره یو ځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینې درد هیر کاو؟
څومره انسان پخیږي، هغومره خبرې تلل کیږي، په ټول پوره راخیږي، هغومره لیک ته پام کیږي، هغومره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینه وه او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کړي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وایي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و؟ اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې وو چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړی؟ که کړي د کوم بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو، کوي نه سو وړاندې کوي. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو. هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي، یو ټولنه د ټوله زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاو، مثلا د شعری جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولیدل ته چې د ښار کې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته، دا خپل تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته پلټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و، کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلې.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې.
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی.
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
دا بیت دی وای.
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه؟ چې کله نو مخ مثلا موږ د رحمان بابا نو مخ د مشانو شاعرانو کې، وای چې دا صوفی شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو، یا د ورته نور لکه په دزوانو دزوان کول کی هم که مثلا د البته د دزوان نکلق د سپورت پوخ کشر دی کده سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپاله دی، یا که د نورو کې د باز نو مخلو کده تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی وی چوی
بیا موایم مینو درد
مینو درد
او درکسی ما په خاص کوم شاعری کړی هغه په کتابم راوخلی ما یو کتاب د مزه پنوم 2014 کې چاپ ک هغه ته ټولی کیسې د مینې دی پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارات ویلې ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سې کتاب دالی کوم نومي نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خکاره ما نوم لیکلای وای ولی اغه نکیږي بیا زمون شاعران شي کوي مور پلار ته دالی پلانی ته دالی دا غلطی ده سکل پختنه تر کې په کوم اساس دی مور پلار ته دالی کړه مور یو مور دی فار دی هدی عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته دالی کړه یعنی دا مینه خو دی وای د دی مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که پیغه وخت لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کی په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته شاعری کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت دی احساس سیمنګ باید ولرو مثلا وس په افغانستان کې د سیو شرایط دی سیسما مسولیت جوړیږي سیس د سیو څوایم سی په مقابل لوري دومره تاثیر وکي سی هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سیستا مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام ده مور ماشوم پټ کړ ترخی وزره لاندې ز د تصویر باید وړاندې کم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک اسه ډیر حدیث وی دي ایتال سره دی بچه ایدا خبره کوي کور نزنګ در په سراسی په کابل کې 14 نه سوي د تپ کې بچه نو خو ما غو دي سلګونه کسان دي سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللی دي نو ته زما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی لپاره باید وختو کول سترګو
تا ول خبريال وی خبريالې دي په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې و خبر وکړه چې حالات سړی جوړی او څومره سی پخېږي او حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سی زمونږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هغه ماحول سره تاثیرات هم راځي مونږ ته کله تاثیرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سی شاعر حساس ده کله سی ته حساس په خپل ځای ما ته په سټوډیو کې ناست ده خبرې کوو دی مونږ حساسیت دی را پاره دو دی پاره دسی الفاظ دی مونږ له خولې نه راوځي سی هغه ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتیږي سی ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلي سیدی خپه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لګ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطه نورم خېس و د شعر په اړه مې یو څه مطالعه اضافه
کړه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر
خپل شعر مې نه دی یاد دی اشرف مفتون یو شعر به درته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام دی جهالت دی د امید دمه ډک چې جام د جهالت دی د امید د میو ډک منځونه درودونه جنتونه ترینه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي. زما بس په دې باید کې وو ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي بې خونده شان علم منطقونه ترینه جوړ شي او چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې اسمانونه ترینه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل. په دې کې اشرف مفتون و، محمدي صاحب زاده و، ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، ځینې شاعران پخوا م لوستي وو، ولې یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تای تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسې کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر نازوانی وکړه،
نو ورک شو که خراب شو.
درې کتابونه رانه وخوړل،
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نورې شاعرۍ توفیق درکړي. ډېره مننه. لیکوال د ټولنې د نورو خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې کیسه ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غنی لنډه کیسه دراوړي.
تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمزوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړو پیملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته د ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. د دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک بری خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخواني دیوال دوه چنده سوروار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خوا ته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تېرېدل، خدای د غمجن وخت پشان ورو ورو روانو. لشا څخه چا غږ وکړ، با خبر ودرید، په کراره یې سر واړوه. لکښته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله، دی څنګ ته شو. هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د زلمکی ډکه کراچۍ تیره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرید. بل زلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ، ویې ویل: یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه، ودرید. ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسید بیا ودرید. شاته یې وکتل، د ونو پاڼې تورې ښکارېدي، لمر نه ښکارېده. خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو لشا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي. غرونه هم تور اوښتي و. څو شېبې ودرید، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس وردننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګاوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بېرته په کراره مړه شو. بېچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیرو ادیبانو، لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زمازی باړه جمرود. فرانسوي ختیځپو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخذ په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې خې کرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدلې، 840 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تلپه کې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دی راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېرو اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه. لکلین چلین دل ورای ولی لکلین چلین دل ورای ولی حسی پریستم ستا هجر لکسٹا لکلین چلین دل ورای ولی حسی پریستم ستا هجر لکسٹا عزیزان وران لاس واڑو پسر کر عزیزانو را نلاس وارو پا سر کرد خدای پلار که ده چا پری مباسی سطا عزیزانو را نلاس وارو پا سر کرد خدای پلار که ده چا پری مباسی سطا اندامونمی تمام زری زری شول اندامونمی تمام زری زری شول چی پری ول ویدا ده هجر لویا گتا د میرا د قبر زید په لاهور کې د میرا د قبر زید په لاهور کې قلندر په سی واخ لټه پټه دا دنیا میکړه تمام لټ پلټه بیا مینه مونږ دی وښنا پکې پیوټه
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپل ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلی خو سنگر نه بایلی د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپل کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یمه نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوې نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوې نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خو دا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري خدا زل وزندیدم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چه دو میاشتی بنور دلتیو ترچو چه جنگ وگتو خود تشویش مکوا خود تشویش مکوا شتا دا وصله دلتیو پا حوصله دلتیو او جنگ به هم وگتو زما خوگی محبوبی زما خوگی محبوبی چلور و میاشت و ماش می هم راغله طول روپی می دی ساتلی جیب که یوازی سل افغانی می مصرف کردی ورنه زما خوگی محبوبی چلور و میاشت و ماش می هم راغله طول روپه می دی ساتلی جیب که یوازی سل افغانی می مصرف کردی ورنه او پا هغو بانده می زان تا بیرغ خسته نوچه کلا درغلمه نوچه کلا درغلمه ده قرزدار و هر پی غور بخلاس کرو ده گلاله توڑه طول پور بخلاس کرو رختیا بی چنگه ده رختیا ابای څنګ دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حالت څنګه ده کچنه حالت څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خو ګډیر پام وکړه او دادا ته وای چې جمعه ته یوی غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې ته یار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلمه
اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نه وړې چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو رک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدانو الفاظ
ستا میړه